احمد شبریم ستاسو کوربه سلامونه. افغان حکومت د ناتو د مرستو د دوام د ژمنې هر کله کوي.
ناتو تعهد لري چې په اوږد مهال کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو د تجهیز او سلام مشورو ته دوام ورکړي.
ناتو دا ژمنه هم کړې چې د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته به افغان سرتیري له افغانستانه بهر روسي. د پوځي چارو کارپوه علي احمد جلالي
وخت چې قوا ووځي امکانات د روزنې په داخل د افغانستان کې محدود دي.
د کابل ښاروالۍ د مقرراتو د عملي کېدو خبرداری یو شمېر دکانداران اندیشمن کړي.
موږ لپاره د منلو نه دي چې موږ تجاري توکي خلکو او فقراو باندې ویشي.
دا به هم واوري. نورستان ته سیلانیان ورمات شوي خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د امیر خطاب وزارت د کورونا نوې پیښو ته اندیشنه ښکاره کړه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي له طالبانو وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي، او د امریکا ولسمشر جو بایدن د غزې د بیا رغاونې ژمنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امیر خطاب وزارت وایي د کورونا ویروس د بدلې شوې بڼې پیښې ممکن ټولو ولایتونو ته رسیدلې وي. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علي زایوی د ویروس دا ډول پیښې لومړی یوازې ختیځو ولایتونو کې وي چې وروسته یې لمن پراخه شوه. دی وایي د ویروس د نوې بڼې مثبتې پیښې تر اوسه په 43 ولایتونو کې ثبت شوي دي. ډېرې پیښې په مشرقي ولایتونو خصوصا ننګرهار کې دي. امکان د دې شته چې په 44 ولایتونو کې د نوې ډول ویروس مثبتې پیښې وي. الیزای زیاتوی لاختر روسه د کورونا د ورځنیو مثبتو پیښو شمیر هم د روسیې د میاشتې په پرتله نسبتا زیات شوی دی. په افغانستان کې د کورونا د ټولو رسمي پیښو شمیر له 15000 اوښته او څه باندې 2200 تنه ترې مړ شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د طالبانو د سری قطعې یو مهم قمندان وژل دی. دغه وزارت خبر پانه کې ویلي چې وژل شوی کس د لشکرګاه د باباجي سیمې لپاره د سری قطعې مشي په غاړه درلوده. خبر پانه کې دغه طالب قمندان نور هویت نه دی په ډاګه شوی، خو ویل شوی پروند هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې بریټ پرې وشو. طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په روسي څو اونیو کې د افغانستان په د جنو نورو سیمو په څیر د لشکرګاه شاوخوا جګړو زور اخیستی او له کبله د سیمې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی ودروي. شغلی اڅکزي تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، نړۍ نن د پوهې داسې کچې ته رسېدلې چې د ښکلا لپاره حتی وحشي ژوي نه وژني، خو په خبرې افغانان هر ورځ وژل کېږي او څوک ارزښت هم نه ورکوي. نوموړي د افغانستان د جګړې له عمل د ګاونډیانو لاسوهنه بللې او د ملګرو ملتو له امنیت شورای هم غوښتي چې د افغانستان له قضیې د ګاونډیو لاس لنډ کړي. دغه سیاستوال ویلي که ګاونډیان د افغانستان د جګړې اور ته همداسې لمن ووهي، د جګړې اور به تر دغو هیوادونو هم ورسې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي دی د اسرائیلیانو او حماس ترمنځ د اوربند ادامې لپاره دعا کوي او د دې خونړۍ شخړې حل یوازې دا دی چې دوه دولت جوړ شي. جو بایدن پرون وویل چې د اسرائیل صدر اعظم له ما سره د اوربند کولو په خاطر ژمنه وکړه او هغه کله هم له ما سره ژمنه نه ده ماته کړې. پوسپینه مانی کې د خبري غونډې پر مهال ولسمشر بایدن همداراسو ویل چې له نورو هیوادونو سره به په ګډه د غزې ترانګې د بیا رغاونې لپاره د مرستو راغونډولو هڅې وکړي. بایدن زیاته کړه چې د مرستې به له فلسطیني چارواکو سره په همغږۍ ولګول شي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې حماس به یې پر توغندیو نه لګوي. د دې اوربند په اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اوریدلی شي. د وی تر سره شوی چړنی پایلې شي چې ایران د ډیجیټلی پیسو د کارونې په وسیله لګول شوی بندیزونو تیښته کوي. دا چړنه د الیپ ټیک پونوم د یو پونوم یو تحلیلي بنسټ لخوا تر سره شوی ده. چړنی موندلې چې د بیتکوین ډیجیټلی پیسو شاوخوا 4.5% تولید په ایران کې دننه کیږي. ایران له دې لارې سلګونه میلیونه ډالر عاید د بیتکوین په بڼه ترلاسه کوي. دا عاید کولی شي له بهره د وارداتو او د امریکا لخوا د لګول شویو بندیزونو اغیزې کمې کړي. کله چې امریکا په 2013 کال کې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو له اټومي تړونه ووته، واشنگتن د ایران ټولې کلیدي صنایع او بانکي شبکې تحریم کړې. له دې بندیزونو وروسته د ایران د تیلو صادرات چې د عاید یو مهمه سرچینه ده ډیر کم شول. روسی چارواکی وایي لشتر لږه لس کارګران د چټلو اوبو د تصفیه پر مهال په غالب ګمان د مسمومیت له کبله مړه شوي دي. د کارګرانو د روسي د روستوف ښار په جنوب لویدیځو سیمو کې کار کاوه. ځایي چارواکو په خبرپاڼه کې ویلي پیښه پرون د تیلو یو پمپ ته نږدې رامنځته شوه او له کبله یې اته تنه نور کارګر په روغتون کې بستر شوي دي. د چیرونو یوې کمیټې ویلي دغه کارګر د میتان زهرجن ګاز له کبله مسموم شوی دی. د دوی په خبره د پیښې د خوندیتابه د مقرراتو د سرغړونې په تړاو چیرونو ته زمینه برابره کړې ده. او وروستی خبر دا چې د توکیو د اولمپیک لوبو تنظیمونکو ویلي دي که دا ښار د کورونا و بعد د محدودیتونو له کبله له بیړني حالت سره هم مخامخ شي، دا لوبې به ترسره شي. خو د خلکو ترمنځ دا بیره زیاته ده چې دا لوبې به د کورونا ویروس چټکتیا ته زمینه برابره کړي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مرستیال جان کواتس چې د چمتووالي روان بهیر څاري پرون وویل دوی په تر ټولو احتمالي بد حالت کې هم د لوبغاړو او جاپانیانو د ساتنې لارې چارې سنجولې دي. د توکیو د اولمپیک لوبو ته اوس یوازې نه اونۍ پاتې دي. دا لوبې تیر کال د کورونا وبا له کبله وځنډېدې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي پرول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. د افغانستان حکومت د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو د دوامدار ملاتړ په برخه کې د ناټو د اعلان تود هرکلی کړی دی. دوی ویلي دا ملاتړ به افغان ځواکونه لا پیاوړي او شته لا سراوړنی به خوندي کړي. د ناټو عمومي منشي پرون اعلان وکړ چې دغه سازمان د افغان ځواکونو دوامدار ملاتړ او روزنې ته ژمن دی چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم ادامه پیدا کوي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
که څه هم د ټولو بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته د افغان ځواکونو د راتلونکي ملاتړ په اړه ځینې شکونه او اندېښنې وې، خو دې برخه کې د ناټو پرونی ډاټ افغان چارواکي خوښ کړي. د افغان ولسمشر لوړ پوړي سلاکار وحید عمر پر خپل ټویټر پانه لیکلی دوی د ناټو د اعلان هرکلی کوي او په خبره یې له ناټو سره د همکاریو نوې فصل به شته لاسته راوړنې لا پیاوړي او خوندي کړي. ښاغلی عمر ویلي د ناټو په چوکاټ کې له افغان ځواکونو نړیوال ملاتړ افغان ځواکونه له پخوا ډیر پیاوړي کولای هم شي. د حکومت د رسنیو د دفتر مشر د واخان مینپال هم تیر ماښام ازادي راډیو سره خبرو کې د ناټو د اعلان ګټور وباله.
دوامدار مشارکت لرو او دا مشارکت افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو د ناټو ترمنځ دی. ناټو تعهد لري چې په اوږد مهال کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو تجهیز، روزنه او سلام مشورو ته دوام ورکړي او موږ یې هرکلی کوو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ معین صدیق صدیقی هم پر خپل ټویټر پانه لیکلی له ناټو سره د نوي مشارکت تود هرکلی کوي. ناټو افغان ځواکونو ته د دوامدار ملاتړ ډاډ داسې مهال ورکوي چې د دغه سازمان او امریکا ټول عسکر له افغانستانه په وتو دي. پینټاګون ویلي د ولسمشر جو بایدن له اعلان وروسته له 20% د زیاتو سرتیرو وتل بشپړ شوي او زیاته اندازه تجهیزات هم له افغانستانه بهر شوي دي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره په یو غټه خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د حضور په پای ته رسیدو یو نوی فصل پرانستل کیږي.
د ناټو راتلونکی ملاتړ به پر دې اصلي محورونو راڅرخي. لومړی موږ پلان لرو چې د سلام مشورو او ورتیاو د رامنځته کولو په برخو کې د افغانستان د امنیتي بنسټونو ملاتړ وکړو او همدارس د دې هیواد امنیتی ځواکونو ته دوامدار مالی ملاتړ چمتو کړو. دوهم نیت لرو چې پر ځانګړو ځواکونو تمرکز وکړو او له افغانستانه بهر دوی ته پوځي روزنه ورکړو. او دریم دا چې موږ د کابل د هوایي ډګر د فعالیت په ګډون د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د بودیجې د برابرولو د پلان جوړولو په حال کې یو.
افغانستان شاوخوا درې نیم لکه امنیتی او دفاعي سرتیری لري چې دا مهال ډیره برخه له طالبانو سره په جګړه بوخت دي. له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو له وتلو او د سولې خبرو له اوګدېدو سره د جګړې لیکي هم د پخوا پرتله ډېرې تودې شوې. له همدې تیرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې طالبانو څلور ولسوالۍ لاندې کړې چې تازه یې د میدان وردګو جلریز او د لغمان دولت آباد ولسوالۍ دي. تر دې وړاندې د میدان وردګو نرخ او د بغلان برکا ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورغلي دي.
د چارو کتونکو یو په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي وی ناټو له افغانستان سره د ملکرتیا اوږدمهاله تړون لري او باید د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. شاغلی جلالی له افغانستان سره د ناتو د مشارکت د دوام پاړه وای دا لارې چاري د دوړو لوريو ترمنځ په خو مشخص شوې دي. له افغانستان سره د مشارکت پاړه د ناتو د عمومي منشي نوې اعلان په څمانه د فوجي چارو له متخصص شاغلی جلالی څخه باور
دا مشارکت نوې نه ده. متحده ایالات او همدارنګه ناتو د افغانستان له دولت سره له حکومت سره ستراتیژیک د مشارکت تړون لري چې په هغه اساس باندې دا هیوادونه د امنیتي قواو دفاعي قواو د روزنې لپاره همدارنګه د هغو سره د مرستې او مشورې لپاره تعهد لري. نو په دې اساس باندې دا کار دوام لري. دا کوم نوې خبر نه ده، منتها چې قواوې له افغانستان ووزي د امریکا او همچنین د ناتو او امکانات د تعلیم و تربیه و آموزش په داخل د افغانستان کې نشته، نو په هغه اساس باندې په نورو هیوادونو کې دا کار ترسره کیږي او دا کار ترسره کیدای شي، ځکه په نورو مواردو کې هم د نورو هیوادونو ځینې پوځیان په نورو هیوادو کې روزل شوي دي.
له افغانستان بهر د ډیرو یا کافي شمېر ځواکونو روزل څومره امکان لري؟ او بل، ناتو ولې د روزنې دا ماموریت افغانستان کې دننه بشپړ نه کړ؟
خدانه په افغانستان کې ځکه کې دوم کینه ده چې د دوه دی تړون په اساس باندې د امریکا او د ناتو قواوی له افغانستان ووزي او دغه ته تعهد متعهد پات شوې ده. نو ځکه قواوی ووزي، وخت چې قواوی ووزي امکانات د روزنې په داخل د افغانستان کې محدود دي، نو په هغه اساس په نور هیوادو کې یو دا کار ممکن دی، ځکه کېدای شي چې په نورو هیوادو کې وشي. د نورو هیوادو ځینې قواوې په خو روزل شي په نورو هیوادو کې، لکه په اردن کې شوي، په شرقي اروپا کې شوي، او همدارنګه د افغانستان په همسایه هیوادو کې لکه تاجکستان او ازبکستان کې هم دا کار کېدای شي.
که چیرته د امریکا او ناتو له وتلو وروسته د طالبانو او حکومت جګړه دوام کوي او دا جګړه لا هم پسې خونړی کیږي، امریکا د افغان ځواکونو پر روزنې سربیره نور څه کولای شي؟
تر ټولو مهم مرسته چې امریکا او ناتو د افغانستان له دفاعي او امنیتي قواو سره کولای شي روزنه ده، مالی مرسته ده، ځکه چې د افغانستان امنیتي قواوې په د امریکا او د ناتو په مالی مرستو باندې تکیه دي، او په عین زمان کې د امکاناتو، تجهیزاتو، وسایلو له نظره دا ضرورت همیشه موجود دی، ځکه وسایل یو وارې چې څوک له منځه ځي یا تخریبېږي نوي وسایل راځي، د هغو دپاره روزنه په کار ده، او له بلې خوا نوي روزل شوي عسکر راځي دغه ته اردو ته یا امنیتي قواو ته، او په عین زمان کې دا یو دوامداره مسله ده چې دا یو ځل نه کېږي، باید دوامداره دا روزنې دوام وکړي، د روزنې او د اکمالاتو مسله دوام وکړي، او همدارنګه د هغوی قواو مرسته ضروري ده. دا ټول کارونه کېدلی شي چې د قواو د وطن وروسته د نوو ترتیباتو په اساس باندې ترسره شي.
د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ولسمشر اشرف غنی وایي سولې لومړی ټوب دی، خو طالبان په زور د افغانستان د نیولو په فکر کوي له سخت مخالفت سره به مخامخ شي. شاغلی غنی دا خبره له واشنگتن پوسټ سره په مرکه کې کړې ده. له همدې ورسپانې سره د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا رئیس عبدالله هم شخېدل دی او هغه هم پر طالبانو انتقاد کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
له افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو د وستو پاړه د جمهور رئیس بایدن پریکړې د متحده ایالاتو په خواني جمهور رئیس جورج دبليو بوش اندېښمن کړی. خغلی بوش په خپل نوې مرکه کې چې له فاکس نیوز سره یې کړی ویلي، د جمهور رئیس بایدن دا پریکړه به چې سپتمبر 13 به ټول امریکایي عسکر له افغانستان وباسي په دې هیواد کې یو تشه رامنځته کړي.
د بخښنه غوړم چې دا د جمهور رئیس بوش څرګندونه وي. د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې دالی شورا د مشر عبدالله څرګندونه به په دې راپور کې واور.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي طالبان نشي کولای په زور خپل اراده پر افغانانو وتپیو کته او تلخوالي ته دوام ورکړي. د خلکو او افغان ځواکونو سخت خبرګون به وويني. خغلی غنی واشنگتن پوسټ سره مرکه کې سولا د افغانانو لومړیتوب بلل، خو طالبان تورن کړي چې جګړه یې نه درولې او ترخوای ملکیان او نور فعالان په نخښه کړي دي. خو طالبان بیا برعکس پر افغان حکومت تور لګوي چې د سولې خبرو پر وړاندې خندونه جوړ کړي، او ویاندې ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د سولې خبرو نه پرمختګ د هغو پالیسیو پایله ده چې حکومت دوی پر وړاندې غوره کړي دي. محمد اشرف غنی واشنگتن پوسټ سره مرکه کې د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې د پاکستان ونډه هم مهمه بللی، خو د طالبانو د دې هیواد د ملاتړ د مخنیوي او د سولې میستاد د دې ډلې د راوستلو لپاره پر پاکستان د امریکا فشار اړین یاد کړی. جمهور رئیس غنی دا احتمال هم رد کړی چې ګنې طالبان باندې نظامی لارې پر افغانستان واکمن شي او زیاتوي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کول شي د بهرنیو عسکرو پرته په یوازې ځان له خپل خاورې او خلکو ساتنه وکړي، خو هغه په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مالی مرستې مهمې بللی. حقوا د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم له واشنگتن پوسټ سره مرکه کې پر طالبانو نیوکه کړې چې سورې خبرو کې جدیت نه دی ښودلی او تر خواهی جګړه روانه ساتلی. ښاغلی عبدالله دا خبرداری هم ورکړی که طالبان نظامی لاره غوره کړي د یوې بلې جګړې پیل ته به لار پرانیزي، هغه څه چې دی یوه تېروتنه او ناسمه محاسبه بولي. د ملي مصالحې علي شورا رئیس د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان به راتلونکو دوو کلونو کې افغانستان بشپړ ونیسي ویلي، دا ډله به په بشپړ ډول افغانستان ونشي نیولی خو کیدای شي د هیواد په لویدیځ کې ځینې سیمې تر ولکې لاندې راولي. ښاغلی عبدالله له یوې سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کړی، خو یوه داسې هوکړه یې مهمه بللې چې د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي او په ځانګړي ډول د ښځو او بشر حقونو او د دوی لاسته راوړنې پکې له ګواښ سره مخ نشي. عبدالله د طالبانو د غوښتنو په اړه یوې پوښتنې ته په ځواب کې ویلي، دوی هر کله د اسلامي نظام د راتلو په اړه غږیږي او هر مهال چې د بیان ازادۍ د ښځو او بشر حقونو په اړه ترې پوښتل کېږي د دوی ځواب دا وي چې د اسلامي نظام په چوکاټ کې ورسره ستونزه نه لري، خو د همدې اسلامي نظام په اړه یو واضح تعریف نشي وړاندې کولای. د ملي مصالحې علي شورا رئیس که څه هم د امریکا لخوا په دومره بیړه د ځواکونو ویستل هیښوون کې بللي، خو ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه کولی شي په هره برخه کې خپل خلک او خاوره وساتي. واشنگتن پوسټ سره دې مرکه کې جمهور رئیس غنی او عبدالله عبدالله دا هم ویلي چې طالبانو له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې او لا هم سره همکاري لري، هغه څه چې دواړو یې دوام آن د امریکا لپاره هم یو خطر بللی. خو طالبان بیا وایي د دوهې له هوکړې وروسته دې ډلې له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، هغه څه چې افغان حکومت یې ردوي او زیاتوي. په وروستیو دوو میاشتو کې هغو ځایونو کې د القاعده شبکې مهم مشران وژلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي.
وروسته تر دې چې د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم د دریو لوبغاړو د کورونا نتیجه مثبته راوخته، د اولمپیک د کمیټې ترسره کوونکو په اولمپیک کې د افغان تکواندو لوبغاړو له ګډون سره مخالفت وکړ. په اوړي کې د اولمپیک په لوبو کې د ګډون لپاره د غوراوي سیالۍ پرون په اردن کې پیل شوه او هلته معلومه شوه چې درې افغان لوبغاړي کورونا دي. تکواندو هغه ډګر دی چې تمه افغانان به پکې په اولمپیک کې مډال ترلاسه کوي. د افغانستان د تکواندو د فدراسیون ویان ذبیح الله شاهزاد په دې باور دی چې لا هم یو چانس شته.
یو ورکه چانس ته دی تاسو پرېږی چې یو بل برخه دی هغه نړیوال کمیټه د اولمپیک شته چې دی هغه یو وایل کارت لري یا انویټیشن کارت لري د دعوت کارت دی. هغه ټول ځوانونه کولای شي چې دا هغه د فاره برخه واخلي، خو د افغانستان چانس به ډیر ټیټ وي ولې چې ډیر هیوادونه غواړي چې هغه ترلاسه کړي. خو بیا هم هیلمن یو چې افغانستان کچېره لیک چانس هم لري، خو بیا هم موږ نو هیلمن یو چې هغه ترلاسه کړو او موږ حداقل یو نماینده په اولمپیک کې لار پیدا وکړو ان شاء الله.
څومره وخت نور باید خلک انتظار وکړي چې د دغه یو لوبغاړي د چانس ترلاسه کولو لپاره امید ولري؟
تقریبا دا یو میاشت نه هغه به مشخص کیږي او به معلومیږي چې هغه برنده دی هغه اول کارت کوم هیواد به ګټل کیږي.
ستاسو په نظر ولې دا لوبغاړي واکسین شوي نه دي د کورونا له خطره، ځکه چې افغانستان په لکونو ډوزه واکسین ترلاسه کړي؟
دولت د افغانستان چې د ورشکارانو لپاره دا واکسین هغه زمينه برابر کړې نه ده. دا مسله موږ غواړو د دولت نه چې ورشکارانو لپاره هم زمينه مساعد کړي چې دا پرابلم په راتلونکي لوبو کې رامنځته نه شي.
تاسو چې دولت له دولت نه مو مطلب کومه برخه ده چې تاسو ته زمينه نه ده برابر کړی؟
ورشکاران دغه په برخه کې شامل نه دي، صرف هغه ملي پوځ دی او سرتیري او همچنان هغه د خط مخصوص کارکونکي د دولت چې دی هغه شامل دي د واکسینو دوه چې واخلي، او ورشکاران په دې برخه کې تر اوسه پورې شامل نه دي.
تاسو فکر نه کوئ چې تاسو باید خپل تقاضا کړی وای او د عامه روغتیا وزارت مو غوښتنه کړې وای چې ورزشکاران باید واکسین شي؟
په دې برخه کې زه معلومات نه لرم. کیدای شي چې هغه زموږ د مسؤلین تقاضا کولی وای خو ده په دغه مرکه کې هغه خپل نظر نه راوما تاسو به تر دا چې تاسو د مسلین د رئیس ما او د مرادی د ملي ټیم نه پوښتنه وکړه.
د افغانستان د تکواندو د فدراسیون لویان ذبیح الله شهزاد څخه په مننه.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
کابل ښاروالي اعلان کړی چې له دې وروسته به د حقو دکاندارانو مالونه ضبط کړي او په بې وسلو به وویشي چې په پولیو لارو کې ښودل شوی دي. د کابل ښاروالي مسولین وای هغه تاسیسات چې په غیر قانوني ډول جوړ شوی او له عمله لارې بندې شوی دي هم سرغړونه بلل کیږي. خلک څه وای؟ تفصیل په دې راپور کې.
کابل د 4.5 میلیونه اوسیدونکو په درلودو سره یو ګڼمیشت ښار. په دې ښار کې د ډیرو داسې ودانیو چې د خاري پلان لمخې نه دي جوړې شوی، خاري نظم او د وګړو کنټرول لستونزو سره مخ کړي دي. تازه د کابل ښاروالۍ پریکړه کړې چې په دې ښار کې د خاري نظم دراوستو په هدف د هغو پلورونکو مالونه ضبط کړي چې په پلیو لارو او د غشان د سړک په سر د پلور لپاره خودل شوی وي. کابل ښاروالۍ ویلي چې دغه توکي به له ضبط وروسته په بیوزله او اړو خلکو ویشل کیږي. د کابل ښاروالۍ ویاند سمیرا رساوي کوم پلورونکي چې پلی لارې بندوي او په خار کې د غنی غونی لامل ګرځي یو ونی وخت لري چې دا چاره ودروي کنه نو له سخت قانوني چلند سره به مخ شي.
دکانهای کینا بیشتر اموال خود را
داسې دکانونه شته چې خپل ډیر مالونه له دکانه بیرون اخی دي. دا شان هغه قصابی چې له دکانه بیرونی غوخه راځړولې وي یا هم د دکان مخته د سړک پر سر حلاله کوي او ستونزې جوړوي. د دغه ټولو مسایلو په اړه کابل ښاروالې وغوښتل چې د سزا ورکولو اقدام وکړي. دوی ته خبرداري ورکړ چې نور باید دا کارونه ونه کړي. لنډ مده دوه درې یا یو ونه دوی ته وخت ورکړ شو چې دا کلنی پای ته ورسوي. کنا په وړاندې اقدام کیږي، مالونه ضبط کیږي او په بیوزله او اړو خلکو ویشل کیږي.
هغه رساوي هغه موټر چلونکو پر وړاندې چې د سرکونو په سر اسپرلې پورته کوي او پښنو سیمو کې د واټونو د سر د پلورونکو پر وړاندې هم چې ګڼګونې جوړ کړي اقدام کیږي. خو د ښاروالۍ د پریکړه په کابل ښار کې د یو شمیر هټیوالو لغبرګون سره مخ شوې ده. د دې ښار یو پلورونکو احسان ازادي رادیو ته وویل
مونږ د کابل ښاروالۍ دا چې د ښار صفایي په پار هلې ځلې کوي د ستاینې وړ بولو، خو دا هم موږ لپاره د منلو نه دي چې موږ تجاري توکې خلکو او فقراو باندې ویشي او دا روښانه غلا ده. مونږ زکات ورکوو، جواز مو نیولی، مالیه ورکوو. دا چې کابل ښاروالۍ مونږ سره داسې دوګونی چلند کوي موږ ته د منلو نه دي.
خو د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي بیا د کابل ښاروالۍ له دې پریکړې خوښ دي. د دې ښار دوه تنه اوسیدونکي امین او غوټۍ
کمپاره اقدام دی، مونږ هر کله کوو ځکه چې له دې سره به یو خو په ښار کې ګڼګونه کمه شي او بل به په ښار کې یو نظم رامنځته شي. کوم څه چې تر ډېره په دې وروستیو کې د کابل ښار نظم هم د خرابې په لور روان دی او ګڼګونه هم زیاته شوې ده.
که ښاروالۍ دا کار کړي دا به ډېر هم کار وي، ډېر ښه کار به وي. د ښار پاکې او نظافت کې ډېر مرسته کوي. موږ د ښاروالۍ دې کار څخه استقبال کوو.
له دې وړاندې هم کابل ښاروالۍ په دې ښار کې د ښاري نظم د راوستلو په هدف ځینې کارونه کړي، خو د خلکو په باور ډیر ګټور ندی تمام شوی. خود دوی په خبره کدا ځل ښاروالۍ خپل د غپریکړه په جدیت عملی کړی، خایدا په افغانستان کې یو بیساره اقدام و بلل شي چې د خاري نظم در وستلو په هدف تر سره کیږي.
د اسرائیل او حماس ترمنځ له اوربند سره سره پرون جمعه په بیت المقدس کې د اسرائیلی پولیسو او فلسطینیانو ترمنځ شخړې وشوي. شړې هغه مهال وشوې چې زرګونه فلسطینیان د جمیل المنځ وروسته په اعتراضي ډول سر راټول شول. د دې اخو ډپ پر مهال د مرجوب لري راپورونه نه دي ورکل شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د غزې د جګړې پر سر پرون جمعه اوربند اعلان شو، خو په همدغه ورځ له اوربند سرغړونه وشوه. دا وروسته تر دې چې اقصا جماعت کې د جمیل المنځ وروسته زرګونه اعتراض کوونکي او اسرائیلی پولیس سره ونښتل. اقصا جماعت چې د بیت المقدس په ختیځ کې پروت دی، مسلمانانو او يهودانو دواړو ته تقدس لري. د اسرائیل پولیسو ویلي پرون ماسپخین د اقصا جماعت په محوطه او شاوخوا سیمو کې نارامۍ رامنځته شوې چې دوی د پراختیا د مخنیوي لپاره سملاسي او په ټول قوت سره لاس په کار شول. که څه هم اسرائیلي لورۍ د پرونیو شخړو تحریک کوونکي فلسطینیان بولي، خو فلسطینیان بیا وایي اسرائیلي پولیسو غوښتل جګړه کې د ماتې غچ اقصا جماعت کې لمونځ کوونکو واخلي. نړیوالو خبري اژانسونو ویلي چې د پرونیو شخړو پر مهال اسرائیلي پولیسو اخکې بهونکی ګاز او صوتي بمونه کارولی دي. فلسطینیان له هغو اسرائیلي پولیسو سره نښتي وو چې د اقصا جومات محوطې ته ننوتلي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د مصر په منځګړیتوب د فلسطین او اسرائیل ترمنځ اوربان ستایلی او ویلی دي دا ګام د دوی مصر فلسطینی ادارې او د منځني ختیځ د یو شمېر نورو هیوادونو د لوړې کچې خبرو په پایله کې اوچت شوی دی. بایدن ویلي د دې هڅو په ترڅ کې یوازې د خپل شپږ ځله د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې کړې دي. اسرائیل وایي د تیر ورځو جګړو پر مهال حماس ډلې ته سخت زیانونه اړولي، خو وایي دا ډله لا هم پر اسرائیلو د توغندیزو بریدونو وړتیا لري. حماس بیا داسې مهال دې جګړه کې د بریا ادعا کوي چې غزه کې ډیرو کورنیو خپل خپلوان له لاسه ورکړي او کورونه او کاروبارونه یې زیانمن شوي دي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د یوولسو شپو ورځو جګړې پر مهال 202 فلسطینیان او 12 اسرائیلیان وژل شوي دي. اروپایي ټولنې، روسیې او چین هم د دواړو لورو ترمنځ د اوربند هرکلی کړی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سشکل شاوخوا لسر سیلانیانو د نورستان لیدنه کړې ده. د دې ولایت چارواکي وایي که امنیت پسې ښه شي او د بیا رغونې چارې په دې ولایت کې ګړندې شي، د دې سیلانیانو شمیر به دوه برابره شي. نور په دې راپور کې
له طبیعي ښکلاګانو لیدنه خو پرته له اسانتیاو دا پارون د نورستان ولایت مرکز دی. د زړه په اسنه کې مې جانان دی. د زړه توس د سیلانیان رامات شوې.
د زړه کور گئی مې په ودان دی. اینا پېژنې
سره لدی چې نامنی په دې ولایت کې جدي ستونزې د خولتی رو څو کلونو راهیسې ګنډش میر ځوانان د خپل رخصتۍ لپاره نورستان د سفر کوي. نورستان ترغله ل کندهار سلطان محمد د دې ولایت کولاګانو پاړوي
هل د کندهار خدای زاینه نو نو دا سپیکر مونږه کوي چې موږ په ګران افغانستان کې د 6 زای نو په دا موږ ته خو به خیال چې موږ ته ناسي او دوی نه 6 منظرو دا سپزړه صفه خلک چې موږ په تصور نه کوي.
ډیرې سیلانیان لډیر لورو پرتو سیمو دی ولایت ترغلی ترڅو د دې ولایت له کولاګانو لیدنه وکړي. خو نورستان ته ډیری غزیدلې لارې خراب دي او سیلانیان له ستونزو سره مخ کړي. د کندهار ولایت بل وسیدونکو رنگین چې له ساعتونو سفر وروسته نورستان ته رسیدلی
نړۍ په دې لاس ساعت نه نیم ساعت لا ډیره سخت خراب ده. اوس لار دې سمې خلګو د ملایان تر دې خوده پروسیجر وساتل چې جوړ شي. دا ملایان چې راځي د کندهار سره دا اوس متوجو تکړې وي. دا لار ته د خلګو مشکلات هم سي وي.
له بلې خوا بیا په دې لارو کې موټر چلوونکي هم د دې لارې له خرابوالي اندېښنه لري. موټر چلوونکی ولی محمد:
د لارې مشکل به کېده غته ودرولو چې بل وار به پر دغه لارې نه راځو چې دغه لاره داره کمې چې جوړه نه سي سمه نه سي. ډېر د مشکل سره مقامه خوندیواله ډېر په پښو سره راغلي. موټر مو خراب شو.
خو د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د سړکونو د جوړولو لپاره اقدامات شوي خو د مرکزی حکومت څخه د زیاتې همکاري غوښتنه کوي. د نورستان ولایت والی حافظ عبدالقیوم:
د لارې د خاموالي او د لارې د زیات خرابوالي شکایت عموما سیلانیان کوي او زه هم د خبر تاییدوم. په 23 کیلومتره باندې عملا کار روان دی چې انشاءالله ډیره برخه به سکالی پوخ او قیر شي. د وزارت فواید امین مې د عاجل ترمیم غوښتنه کړې او امیدوارم چې ډیر زر ورته رسیدګي وشي.
نورستان ته وروسته له هغې د سیلانیانو پام زیات شو چې د چاپیریال ساتنې ادارې دغه ولایت د هیواد ملي پارک او د وحشي ژویو خوندي ساتنځای اعلان کړ. د نورستان د سیمه ییزو چارواکو په خبره تیر کال د اختر په رخصتیو کې تر زرو زیاتو کسانو د دې ولایت ننداره کړې وه، خو سږ کال دا شمیر لشپګو تر لزرو کسانو رسیدلی چې په تیر کلونو کې به ساری وو.
دا ستی رادیو د دې سات د خبرونه په توه منې مای کی یعنی لاټنیو په چو ورسته ولایت په ولایت پروګرام درو دا پروګرام پرون خپور شوی دی زابل ته ځانګړې شوی دی تکرار تاسو اوریدل شي خو اوس لند خبرونه د افغانستان د مرخته وزارت وای د کورونا وایروس د بدل شوی بانی پیشه ممکن ټول ولایتونو تر رسیدلې وي د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علي زیوی د وایروس دا ډول پیشه لمړی یوازې ختیځو ولایتونو کې وي چې وروسته یې لمن پراخه شوې ده په افغانستان کې د کورونا د ټولو رسمي پیشو شمیر له 15000 اوښته د افغانستان دفاع وزارت وای په هلمند کې د طالبانو د سری قطې یو مهم قمندان وشل دی دغه وزارت خبر پانه کې ویلي چې وشاور شوی کس د لشکرګاه د بابا جی سیمه لپاره د سری قطې مشي په غاړه درلوده خو په دې اړه نور معلومات نه دي شریک کړي صرف دومره ویلي دي چې دا پیښه پرون رامنځته شوه د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي له طالبانو غوښتي چې تاریخوالي ودروي شغلی اڅکزي تیر ماشام پر خپل ټوئیټر پانه ولیکل نړی نن د پوهی داس کچ تر رسیدلې چې د شکولاله پر هټه واشي شوی نه وښني خو په خبره افغانان هر ورځ وشل کیشي او څو کار زشتام نه ورکوي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای د اسرایلیانو او حماس ترمن د اوربند ادامې لپاره دعا کوي او د دې خونړي شخړې حل یوازې داده چې دوا دولت جوړ شي د وی تر سره شوی چرنی پایل شي چې ایران د ډیجیټلی پیسو د کارونې په وسیله لګول شوی بندیزونه تیښته کوي دا چرنه د الپټیک پنوم د یو بنسټ لخوا تر سره شوې ده روسی چارواکي وایي لشتر لشه لاس کارګران د چټلو وبو د تصفیه پر مال په غالب ګمان د مسمومیت لکبل مرشته ویدي د کارګرانو د روسی د روستوف شار په جنوبي دي سوسی مو کې کار کاوه او د ټوکیو د اولمپیک لوبو تنظیمونکو ویلي کدا شر د کورونا وبا د محدودیتونو لکبله لا بیړنی حالت سره هم مخامخ شي د لوبي به تر سره شي اوس ولایت په ولایت پروګرام ته مخه کو
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خغلو او ریډونکو د نن په خبرونه کې پر زابل ولایت خبري کوو زابل د هواد په جنوب کې پروت ولایت دی او ډیرای سیمې کلیوالې دي د وګړو اصلي شمیر د ملګرو ملتونو د اړوندې آی او ام ټولنې د احصایو لمخې ل 3 لک او 10000 اوړي زابل ل روزګان کندهار غزنی او پکتیکا ولایتونو سره ګډې پولې لري او په جنوب ختیځ خوا کې ډیورن کرخه پراته ده سیمه غرنۍ دی او حتی ل دریو تر یوې لګه برخه چې تقریبا په سلو کې 28 کېږي او ارزم کې لري د ولایت په ولایت په د خبرونه کې په خاطر دی هم د زابل په اړه بحثونه شوي او ستونزې په ګوته شوي دي په د خبرونه کې مو د زابل مرستيال والی عنایت هوتک میلمدای د والی په استازیتوب په د خبرونه کې هم درز د مشرانو جرګې غړی زلمی زابلای چې تل له رسنیو سره په ډیر اورین تندې خبري کوي په خبرونه کې ګډون لري چې د هیواد د قانون جوړونکې او د حکومت په اجراتو د څارونکې قوې په استازیتوب په خبرونه کې حاضر وي لمړی له خغلی زابلینا پښتنه کو اول خو خرغلاس درته وایم زابلای صاحب ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو ومنله وغواړو په خبرونه کې لمړی لاند لتاسو وورو چې عمومي امنیتی وضعیت چې پر رغنیزو چارو او ټولنیزو برخو اثر کوي عمومي وضعیت څنګه دی په زابل ولایت کې
جنابي تکسه تاسو جنابي مرشال ولی سه وتکسه ته د افغانستان ټول وسیدونکو ته سیده پرځا کیز مو ژغوري خصوصا د زابل ګرانو وسیدونکو ته خپل احترامات وکوم جنابي تکسه په زابل کې امنیتی وضعیت په دغه اخیر ورځو کې دا ځکه خراب شوی دی چې یو مرالته په زابل کې د پرسنل د کمبود سره د ډیر وخت مواجه اوس به بي سي سره مواجه موږ پرسنل تر هم د پولیسو هم د امنیت امنیت د خاص خبر کمبود دی او د پدې بخ کې موږ مشکلات ډیر لرو همدارنګه دا یو سړی ولایت دی د پاکستان سره تقریبا 30 کیلومتر ټول لري ډیره امنیتی شکنن دی د ډیر خاص خمدغه زابل دی چې د ډیر ولایتو څخه د مخالفینو د اکمالات لار په زابل کې راتلیږي اکثره وخت موږ شکایتونه او خیالي پولیس یا خالی تشکیلات هم پکشی که سیاغا چندان لبایت ندیو تول سوی سام کنترول ندی کلی سوالی دا معاشا دیر اخی یا پرسنال پا واقعات که نج موجودی مول دا مرکزی حکومت سر ار ورز رغیزو ار ورز زاری مرتکوز دا خدای پلی استاتی سا تقویتی پرسنال رو ولی جی دا تجیزاتی رو ولی جی گلاز مرس استاتی نه ال تقویتی پرسنال رو ولی جی او نه ارتی پرسنال رو دا غو معاشات اتانو که پر فل وقت ماندی بیچارگان معاشاتی دیلش دی امتیازی معاش نور که خپل معاشات نسیور کولی اکمالاتی سورتا کولی جنابی تاسی باورو که سدیر عدی تجیزاتی چرکه نلی دیر عدی سالایی ریس طالبی لری یا مخالفی نلری زمور پولیسی نلری زمور پر مرکزی حکومت امداغا خصوصا پر وزیر صاحب داخله دا امنیت پر عمومی رئیسه باندی دا جاغ دی ستاسی لطفا دا زابل پر دغه ولس باندی لکه د نور افغانستان خلک زړه ورباندې وسوځوي توجه ورته وکړي داسې دي د مور مرې دغه برخورد نور نه راسره کوي زابل هم د افغانستان یو نقطه ده.
وکیل صاحب که د دغو ولسوالیو دا دی هغو سیمو چې یا د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي او یا د وسلوالو مخالفینو د دولت ترمنځ جګړې پکې کېږي د دغو سیمو د اوسیدونکو عمده ستونزې څه دي له امنیت پرته؟
جناب ته کس زموږ زابل خو ډیر غریب ولایت دی، یوازې زراعت لري، خلک په زراعت ډیر مصروف دي، یو ډیر کم ځوانان دي چې هغه په د تجارتي کارو باندې اخته دي، خو ډیر نیم فیصد از موږ خلک د زابل په زراعت اخته دي. اوس په دې کلو کې خصوصا شش کال کې وچکالي راغلې ده او بوم ملش دي، دا بل مشکل چې خلک د کړاو سره مخ ته کړی. اکثره ځوانان ځي یا ایران ته یا پاکستان ته یا نور ولایتو ته ځي د خواري او د غریبۍ لپاره. مشکلات مو په دغه باره کې بیخي ډېر دي، موږ تر اوسه پورې دغه نه دي کړی چې دغه خلکو ته یا د زراعت په بخش کې یو عمیق څه ورته وکړو، یا د اوبو او هم خو یاد دي اقل نه غته چې محصولات یې غوته پاره یو بازار پیدا کړو. دا مونږ نه دي کړی، نو حکومت موږ سره په دې کمزاري کولای شي، نه موږ دغه د دې ارزو پوره کړی ده. په دې کې موږ ډېر کم راغلي خپلو خلکو ته د ماري په بخش کې. موږ باید نه یو چې نه تکاسب هغه مکتبونه چې په مرکز کې لرو یا په ځینو ولسوالۍ کې لرو، دغه سره مخالفین هم کم دغه نه لري، مخالفت نه کوي، هغه فعال دي. غوته ورزو خو بعضې وخت د کتابو کمبود لرو یا د معلمینو کمبود لرو چې هغه د مرکزي حکومت سره هم ویلي دي، هغه په ټول افغانستان کې دا مشکل مشتوای. په خپله موږ هم دغه نه کړی دي چې په هر کال په 15,000 14,000 لاسه کتابونه په خپله موږ په خپل شخصي مصرف واخور ویلي دي، یا په مکتبو کې د مادګۍ د کورسونو په نامه باندې جوړ کړی دي. په هر دیسه کې موږ لرو شخصي موږ جوړ کړی دي چې تر څو دي کانکور ته مادګۍ ونیسي. دغه سي د سیاحت په برخه کې موږ شپخانه لرو، یو شپخانه مو ونه لیدله، بل حکومت نه ته جوړه کړې ده فعلا نږدې ده چې تکمیل شي په مرکز کې. خو هغه مشکل چې د دوا دی په نور افغانستان کې نه، په زابل کې دی، د دوا او د اکمال په باره کې موږ مشکلات ډېر لرو، ځکه د حکومت نه وایي موږ دونه بودیجه نه لرو چې ټول افغانستان ته دوا مفت ورکړو. دوا باید پر بازار باندې واخلو.
ډیر زیاته مننه سناتور صاحب. قدرمن اوریدونکو د زابل مرستیال ولی عنایت هوتک په خبرونه کې وصل شوی دی. داسې شکایتونه شته ښاغلی هوتک چې یو شمیر سرتیرو ته ماشونه خپل ماشونه نه ورسیږي.
سلامونه کرامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. دا ماشاتو مشکلات ځینې وخت دي چې ځینې وخت مرکز ته په کوډونو کې پیسې نه وي راغلي، یا دلته ځینې وخت تخنیکي ستونزې په خپل وخت باندې سرتیرو ته پیسې نه رسیږي. دا ستونزې کله کله وي خپل وخت باندې پیسې یا معاشات دوی ته نه رسیږي. خو په ډېر ځکه چې دلته نوی کال هم مابین کې رالی، د نوي کال سره همیشه بودیجه ګنډیږي او په خپل وخت باندې معاشات نه ورته رسیږي، نو په دې وخت کې وخفرانه او د دوی معاشات زیات وزن لري.
مننه. یو بل پوښتنه هم چې د زابلی صاحب نظر مو په واخیست، دا ده چې په هغو سیمو کې چې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې دي، یا هلته د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ دوامدار جګړې کیږي، د هغو سیمو د خلکو د مشکلاتو او ستونزو په اړه راته وایي.
بله، مشکلات خو په دې خبره ده چې زیات دي. په ولسوالۍ کې مشکلات هلته دوامدار جنگونه دي، موږ سرتیري خپل په جنگ باندې بوخت دي، خو موږ ملکی ادارې دي هغه خدمات په مکمل ډول باندې هلته کار کوي، لکه صحت د صحت مو په مجموع کې په ټول زابل کې څلور شپېته روغتونونه او کلینیکونه لرو، چې دوه روغتونه دي او دوه شپېته کلینیکه دي، او د مکاتب تقریبا په زابل کې موږ د مکاتب لرو په ټول زابل کې چې یو سل درو اویا فعال دي چې دا په ولسوالۍ او مرکز کې دېرش لیسې دي چاته بابا د اناسو دي زموږ خدمات ملکی خدمات هلته فعالیت لري د سیاحت بخش او د معرف بخش او د زراعت بخش دا فعال ده.
ډېره زیاته مننه.
آزادی رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ولایت په ولایت خبرونه له آزادی رادیو اوري. یو اوریدونکو ته سره زمونږ تماس ټینګ شوی دی. مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ. ولایت په ولایت خبرونه ده او خپل سوال له ملمنو سره مطرح کړئ.
السلام علیکم کاکل صاحب احمد همدر گر سره پاړی ته تین دی عزیز خان کا لغمان نه جما هو پختنه دا غدا سیار وخت دا امنیتی ځواکونه ماسره په ډیرو ول سوالې کې په کمر باندو کې حکومت په وخت باندې پختنه نه کوي چې کله خو طلباتم ورکی واغه هم د دولت مخالفین ونی شي نو پس لاغه د حکومت توجه ورته کوي هغه نه بعد دا خو بیا یې سم نه کیږي بیا هغه تجهیزات هم شر څه سي وسایل هغه ټول لمن ځلار شي او اسکر هم شهیدان شي اورورا دا هم وخت نو خواهش ول حکومت نه کومه خاله.
ډیره زیاته مننه همدرد صاحب. یو بل اوریدونکی هم په لاین کې دی. مهرباني وکړئ نوم مو او پښتنه مو.
نوم زه الله کلا زاد روزګار نه پلان دا د زابل ولایت د 10 کیلومتر سرحدي پوله چې لري د زابل ولایت دا ول نه د خوندې کوم دیوال لري کومندان لري ولایتي ادارا لري او شاګو وتک صاحب د داخله دا او د زمینی زابل سم داخله دا ول نه د خوندې باید خوندې ذکر دی پولیس خدمت درزګان ولایت نام نه د دې شهر صفاکه مل درزګان ولایت مخالفین تیری دا او اخوا ته پکې تصاوري.
ډیر زیاته مننه فضل هادی وردک د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. وردک صاحب مهرباني.
تکل څه د پټاکسو نه فکر او سوال دا غلې چې دا زابل ولایت برق لري کې نه لري یو ته کوم ورسوله پورې برق شته یا کوم ورسوله کې دا غوښتوي در وخت کله دا رسنې زور و مالته در وختوي ستونزې ډېری وي د شفاخونو د دوا او د ډاکټرونو کمبوتل تړر دی نو په دوه لیکو کې د کوم کار کړه ایده ده د شفاخونو یو د دوا او د ډاکټرونو په باش کې کوم دا څه په وای کورال ته کړای په زابل کې
د دې څه د کیم زابل ولایت نه کوي نو والی صاحب خو نه دا پښتنه ده ډاکټر لکه نظام رئیس ته دا وته شاجی بازار بن څو نه دوه څوک نه څه پښتنه وکړي.
ډیره زیاته مننه صدیق صاحب. له خپلو میلمنو نه به واورو. لمړی به په همدغو پوښتنو د هوتک صاحب د مرستیال والی لنډې خبرې واورو او ورپسې به بیا هم د زابلی صاحب نظر واورو پر همدې مسایلو. هوتک صاحب لمړی تاسو مهرباني وکړئ.
دا اول خو د وردک صاحب د سوال په جواب کې چې دوی وایي چې زابل برق د زابل ټول زابل برق نه لري کلات مرکز برق لري او د صحت په بخش کې چې کوم کلینیکونه موږ لرو په ولسوالیو کې محمد کینیت وری وکول ټول په مجموع کې د شپږ کلینیک موږ لرو هلته سولر سیستم فعال ده او د اسمیر ساته برق لري د سولر سیستم برق لري او دلته په یوازې کلات مرکز کې موږ ډیزلی برق لرو د جنراتورانو طریقې سي او دوی هلته صحت کې خپل برق په زابل کې خپل برق کاروي. دوهم سوال د داخره راي کې خو د شاجي ولسوالي بازار باندې نه ده او هلته د لیوا خپل د لیوا کومندان سید بابا او ورسره خپل ټول پرسنل شاجي تپلې دي د شاجي بازار خلاص ته تدید هلته خلک د جنگ خطر احساسوي په دې خاطر کې دا چې ډېر خلک دکانونو یا بازار ته ځل نه شو کې چې د سنتي جنگ شروع شي.
یو بل پښتنه دام و چې د روزګان او زابل ولایتونو ترمنځ هغه پولې ولې نه خوندې کیږي؟
دا خو ډیره غټه پوله ده. اول خو په زابل پښتون د پاکستان یا مسایخ واد سره 20 کیلومتر سرحد لري. د هغه طریقې سره یو ځای نه سي روزګان بلکې پکتیکا غزنی زابل کندهار کې نیولې سوالي لکه شاولپور او داسې نورې روزګان مخالفین همیشه له دغه لار سره کار اخی چې انته د حکومت د اوله سره څخه د غزنی ولایت د حاصل سوالي انته د شی حکومت وجود نه درلودي نو د مخالفینو لپاره یو مهم مرکز وو چې هلته اکثره انتجاریت وو چې یا نور مواد هلته راوړل کېږي او بیا له هغه ځایه څخه توزیع کېږي. د زابل خو کوچنی ولایت نه ده، غټ سرحدات لري، غټ اراضي لري، دا ټول اراضي ناممکنه ده تر څو پورې د ولسونو همکاري نه وي، یوازې پولیسو باندې د یا اردو باندې د دوی مخه ونیول شي، ځکه دوی د کومو پوستي دي یا ولسوالۍ دي یا کوم مرکزونه دي، دوی له هغو لارو څخه نه تېرېږي، دوی خو د غلچکي لارو یا غرونو یا له نورو لارو څخه تېرېږي.
مننه. او یو بل پښتنه هم دی، یو بل اوریدونکو همدار صاحب فکر کوم له لغمانه خبرې کولې چې وای عسكر محاصره شي پس لغه بیا دولت هلته اضافي مرستندوی ځواکونه ورلېږي. تاسو په زابل کې په دې ورستیو کې داسې حوادث درلودل چې عسكر د محاصره شوی وي او بیا د
داسې حوادث خو موږ تر اوسه پورې یوازې د یو څو ورځې د شینکی ولسوالۍ وسې هلته ولسوالۍ محاصره ولا یو هفته بعد اردو ورته ورسېد او نوې پولیس هم ورته ورسول چې هغه ځای پر ځای باندې سلو. دوهمه پیښه داسې نه ده چې هلته د عسكر محاصره یا قوتونه ډېر ونه رسېږي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. او اوس ډاکټر صاحب، زابلي د مشرانو جرګې لغړی نه پوښتنه کوو چې پر همدغو مسایلو کې مو یادداشت کړی وي. ډاکټر صاحب، هر یو ته جلا جلا کپلاند ډول یو څه وایي.
جنابي تکل صاحب، همدرد ورور چې د لغت څخه د لغمان څخه خبره وکړه چې حکومت پر وخت باندې اقدام وکړي، دا وکټه په شاجی کې مستاسي او منطقه ده د چینو په نامه یادیږي. هلته هغه وخت مخالفین دا هغه منطقه ونیوله، تر اخره پورې حکومت هغه ته کومک را ونه رسوي. اوس هم هغه د مخالفینو په لاس کې ده. دغه چې لکه څنګه چې ما ویل اشاره ورته وکړه، زموږ یو شینکی ولسوالۍ د پخې کې اوس فعلاً درې ولسوالۍ هلته خپل مرکز راوړی دی، یعنې د شینکی ولسوالۍ ده، د شمولزور ولسوالۍ ده، یو بل د نوباد ولسوالۍ په نامه دي هلته اوسېږي. خو دا یو ولسوالۍ د حکومت هلته یو موږ هلته یو پوسټال روپی سلا چې دغه حکومتي خلک پر شو اوسېږي، د تاریخ د لارې څخه موږ کومالات نشو کولای. د خدای پر دې هغه بچارګان وایي چې موږ یو ولسوالۍ ما سره غیرې چې په ولا په بلاکر هلته موږ ته مرمۍ ده څوک نشي رسولی، ډوډۍ نشي رسولی. د حکومت د مرکزي پس هم دغه ګیلاس تل چې موږ هغه باتور سربازان په دې بد حالت کې دي، متاسفانه چې ډوډۍ
سوره سوالی مرمی سوره سوالی. ډیره زیاته مننه. نور اوریدونکو هم لرو خو زغورم یو ور ل مرستیال ولی خغلی هو تک سم نو پختم چې د زراعتي محصولاتو د باغونو د ځمکې د کروندو څه حال ده، او اومده محصولاتو په برخه کې تاسو کروندګرو ته او باغدارانو ته څه امکانات برابر کړی دي هو تک سم؟ بلې،
د زابل ولایت یو زراعتي ولایت نه زراعت بخش کې واقعیت څونه کار ته اړتیا ده، هغه عمر کار نه ده سوی، ځکه چې زابل مختلف نوع د زراعت دلته چې میزان ولسوالۍ کې انار او انځر ډېر زیات دي. د زابل انځر ډېر مشهور دی او هندوستان ته هم په ډېر لوړ قیمت سره ځي. خپله زابل کې پښتون د تمن ډېر شنی مان ده چې هغه تقریبا 2.5 کیلو ده، 2000 افغانۍ ته ورسېده. او د ترمک شاجوی بیا د کشمشو یا انګورو مرکز د خاکی افغان د چوپان او شینکی شملزی د اتغار دا بیا د بادامو مرکز د هغه څه چې لازم دي هغه څه نه دي، ځکه چې دلته زراعت وزارت کې څلور څلوېښت برنامه کار کوي. په زابل کې لاغې جملې ته یوه برنامه دلته کار کوي، نو په خپله هغه برنامې دغه پروګرامونه مخته وړي. چون هغه برنامه دلته نه دی راغلی، نو موږ بار بار د مرکز څخه غوښتنه هم کړې ده چې څو برنامه دلته راشي او د بزګرانو او د کروندګرو لپاره د دوی د هوا او د آب و هوا مطابق پسونه وته، یا مثلا نور کلی دواوی چې یا کوم رزونه ده د هغوی لپاره اصلاحي پسونه نهانګي ورته راځي.
دغه محصولات چې تاسو د بادام، انځر او نور یادونه وکړه، دا د دولت په امکاناتو صادریږي له دې ولایت نه نور ولایتونو او بهر ته، او که د طالبانو په امکاناتو؟
نه، دا خو ټول راځي کلات مرکز ته، ځکه چې خپل مونډیانې د کلات مرکز کې دي، عمومي مونډیانې د ولسوالۍ په مرکز ته راځي. بیا تجاران په خپل شخصي لګښت باندې خپل تجاران وړي.
ښاغلی هوتک، د دغو محصولاتو د ښې ساتنې لپاره تاسو یا مرکزي حکومت سړې خونې جوړې کړي د کروندګرو او باغدارانو لپاره؟
سړی خونه تر اوسه تاسو کال اوله وخت دا یو برنامه راغلی ده تر اوسه پرې زابل ته په یاتل ځان هیڅ برنامه زرا کینه دراغلی اوله برنامه چې تاسو شال شپږ میاشتې نه دوره یې ونه شپږ میاشتې د پاره قرارداد ته یو هغه برنامه چې کله راغله د پیچ ان پی په نامه سره برنامه ولا چې هغه یو طرفونه او دوه طرفونه ورغولی تر دې مخکې کوم برنامه دا چې سړی خونه نه کوم جوړه کړی
ډیر زیات مننه زابلای صاحب کلاند د خغلی هوتک په خبرو باندې تبصره کوي چې بیا ورسته ورزو اوریدونکو ته
جناب تکسی ما د خپل خبرو په اړه شروع کوم د تورې چې موږ په دې نیټ ولیدې چې موږ د زابل د خلکو د فارق د ذات په بخش کې دي ته خصوصا د اوس په وشکالي په حالت کې دي چې وو بندوبست کوي اقل د مرکزی حکومت د واسي وو چې په یو لږ د امیخو ساګان په کندول کې موږ سره کومه کوي هغه محصولات موږ لرو یا هغه زراعتي د پیداوار چې موږ لرو هغه بادام دي کاغذ مرتاجي کشته ده یا موږ انځر دي ستوغه لپاره یو مناسب بازار پیدا کو دا موږ سره نه مرکزی حکومت کومک نه موږ خپل توالید دي پدې کې موږ خپل هم پاتره راغلي چې اوس ته تلاش وکړ وای خلکو ته ډیر ملامت په دې ساکي او چې جناب او ته څه وای چې د مرکز څخه یو برنامه راغلی دا موږ په دا برنامه د لیپ د ذراته وزیر سره تعقیب کوچی وخت دی څلور سو شل برنامه لري زابل کې اور کې موږ ورته وای چې موږ ته څور برنامه نورې مراکز ځکه زابل په اوس کې اقتصادي وضعیت ډیر بد خراب دی په دې بد حالت کې تکاسف دا په زو واده سره وکم دا به سره سیاسي به سبا موږ د ذراته وزیر سره وګورو
ډیر زیاته مننه یو بل اوریدونکو هم په لاین کې دی میرا باندې وکي خپل ځان معرفي کوي ولادت په ولادت خبرونه ده
السلام علیکم محمد شکیب زما له زابر شجاع فلز ما خپل ډاکټر صاحب د نړۍ زابلي څخه دا وختن سیاه اول ته زابل په تعلیم کې د مرطات ولایت چې له یو هرات ولایت څخه په کانکور امتحان ته یو له زره کانکور الکانو کې اما په زابل کې به شپږ سو نفر کې تاسو نه د ښه خدای او بل د زابل کې شهید سنټری شو کوي زره شین شو کوي ځکه چې او بل هیڅ شبکان کار نه کوي له مسل شاو څخه به دا هیله ستې دوه توجه کوي
ډیر زیاته مننه د مهمه پښتنې دي محمد نسیم ولسمال د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره ده مهرباني وکړئ
دا د کابل کډان نار باندې دا مستوله دا متولان تقریبا 1000 روپی چې مې اهلي حتی دا څو وخت غوړي محترمات چې په روان شوی باندې هم متولان شاده څنګه لرولي آیا دا د سښتنه دی کادر د اوسه سره ګرځولې وي او دا دغه د ناسخ مخه مخالفین په تکیه دا دولت تر باندې او سوال لري کې دا کینو اول ور دا دولت خپل ځان اصلاحي خپل ورڅخه ورڅخه شاته کوي باید یو سي سالم سړی وشړي
اپ نفر شهید شو بعد د کونو شهید شون بعد شهادت نو
تاسو خبرې موږ نیمایي و نه ورېدلې کله سره خبرې وکي او بخې تاسو خپل ځان معرفي کوي او خبرې مو پوره وکي موږ تاسو د پایل خبرې و نه ورېدې
احمدي استم دولت دبل تماس ګرځي سوال ما از جناب ډاکټر صاحب زلمی دبلی است یک دفعه خودشان دولت دبل بیاین امی حساب امنیتی را زمین خود زابل خودشان از چشم سر خود ببینن دیگه یکی میگه زابل امنیت است کجای زابل امنیت است هر شب هر شب زمین خود دروازه زابل در مرکز داجی از هر کلی در شادر کلی هر شب جنگ از وقتی که پلیس شهید میشه بعد از او که خلاص میشه همشون از بین میره باز میبینی چهار تا تانک کمکی میره مردم زابل رنج دیده اینجا هر روز کاروان شهیدان روان است
احمدی صاحب تاسو څه وظیفه لرئ او لکم زین خبرې کوي دقیقاً همدا شی به
زه زابل خبر کوم د مرکز زابل زه کوم دغه نه لرم نه عسکر یم نه وظیفه لرم دغه شی او وادي سره یم په بازار پښمن کوم او زما تقاضا ده د جناب زابل صاحب تقاضا ده چې راځي او خپل عدل زابل سره راځي خپل سترګې زابل حال وګوري زابل کې حالت
ډیر زیاته مننه فکر کوم چې اورورو با خبره سره راټول کو هوتک صاحب تاسو او ډاکټر صاحب زابلای تاسو خبره واوریده حاجی صاحب هوتک لمړی تاسو د پښتنو تزاوبونه ووایي په زابل کې تعلیمی وضعیت خندایدای وایي چې مثلا کای لهرات سره مقایسه کای لهرات نه څو زره کسان دي کانکور په ازموینو کې ګډون وکاو مګر ل زابل نه ک ما سم اوریدلی وی وایي چې یوازې شپږ سو کسانو دي کانکور په ازموینو کې ګډون وکړ
دا د دې خبرې د دې سوال په جواب کې لکه څنګه چې سناتور صاحب محترم مخې وویل
د هرات او زموږ په ډیر پارکونو کې دا هو څو څو مخایته کولای هم نو چې دا هغه نفوس او دا هغه تشکیل نو ولایت تر کسان تر اوسه پرې مو سره واده شوی ده. تاسو هم په دریم درجه کې ده نو زموږ په خپل د پرسونل د ماره پرسونل ټول په مجموع کې اتل څه او د پرسونل موږ موجود درو او ول څه او د اړیا پرسونل ته موږ ضرورت لرو. په تر هغه لږ جملې څخه اتل څه حکوزاما شعور کې تیر کال موږ سره کول شو ساش کال نه دی را تیر کال خو کرونا وا اصل یې کې را تر کول شو ساش کال هغه تر اوسه پرې نه دی را تر کول شو.
حاجی صاحب تک پندغه مسله کې زه غواړم چې لږ نورم لتاس سره تم شو. حاجی صاحب بخنه غواړم که راته وای سید چې د ولایتونو ترمنځ خو به خامخه فرق وي او لومړی درجه او دریم درجه ولایت خو به حتمان فرق سره لري مګر
پرسونل ته اوسه پرې پر نه ده.
و سوال دا دی چې سوال دا دی حاجی صاحب سوال دا دی چې تفاوت همدوم را دی یعنی په همدوم را لوی تفاوت شته دی د لومړی درجه او دریم درجه ولایت چې مثلا یو ولایت نه دی څو زره یا څو لسګونه زره کسان په کانکور کې ګډون وکړي او بل ولایت نه شپږ سوه کسان د خو ډیر لوی توپیر دی. دا دی یو د لومړی درجه او د دریم درجه توپیر نه ډیر زیات دی.
زموږ سرحد د پاکستان سره ده. زموږ سره جنگ د پاکستان ده او د هغوی سرحد د ترکمنستان سره ده. طبي خبره ده چې هغه خلک د وخت ته هلته تعلیم روش کړی ده. هلته جنگ دونه نه و. دلته زموږ دوه شپېته کیلومتره سرحد ده. هغوی تر اوسه پورې هم زموږ ښوونځی زموږ صحت زموږ قدرونه زموږ هیڅ هم نه را پرېږدي. دا ښکاره خبره ده چې زموږ غټه ټولنه له هغوی سره ده. بل طرف زموږ تشکیل په اتلس کال لږ پرسته وي. دا اوس هم اول سو دوه اویا تشکیل ته ضرورت لرو په مارې کې چې بدبختانه اووه سوه تشکیل زموږ خپل رسمي تشکیل په نورو ولایاتو ته انتقال شوی ده.
بله د دغو وړاندیزونو یادونه تاسو هم مخکې وکړه هوتک صاحب او زابلي صاحب هم مخکې وکړه. دا ستونزه تاسو مطرح کړې ده له حکومت سره مګر هغه څه ځواب درته وایي؟
بار بار د وزارت سره موږ بار بار مطرح کړی ده. په کلونو کلونو موږ مطرح کړی ده. حتی زموږ ځینې ولسوالۍ امیرین نه لري. زموږ د چوپان خاکي افغان د اټغر ولسوالۍ امیریتونه هم انتقال شوي دي نورو ولایتونو ته.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. زابله ستاسو نه به واورو او بیا به د اوریدونکو سره هم خدای پاماني وکړو. مهرباني وکړئ
جناب تکسب یو ور پښتنه وکړه د نسیم ولسمل په نامه باندې د کابل لار کندهار لار باندې زابل په منطقه کې پوسټه ده. خلک په زابوي تاسو کړی دي محمد نسیم جان ولسمل سیب هغه د نورات پوسټه و چې موږ حکومت ته مرکزی حکومت ته ول امو د ولایتي حکومت ادارې ته ول هغه د نورات پوسټه و کتن وجود نه لري. تقریبا مخکې د اختر هغه د سی استقلاله البته څوک نازري یو پوسټه په شاشه پاتې ویته لیوه هغه د اختر مخته د لیمو لوی سره والی خبره کړه او مسولینو ته ول هغه د استقلاله وسلته د مزایمت نشته.
ډاکټر صاحب یو بل ورسته پښتنه هم ول تاسو نه وای ولې نارځي خپل د ولایت ډیر لاند کې د خبرونه د سوال ته جواب راکې چې بیا ورسره خبرونه هم رانغاړو.
دا که څه ته باوره کده ما وی صاحب خبر دی په دې موضوع باندې مخکې د اختر موږ حکومت ته ویل چې موږ درځو مشتوي تاسو د کندهار څخه تر کابل د کندهار څخه بیا راسي د زابل ته مو راته ډیر مشکل دی او تیاری اوس موږ نه لرو. تاسو څو وخت ما تاسو د موټر امکان نشته بیا موږ ته آلر کړو. موږ تقریبا د ډیر ورځې کې چې ته ما تاسو په وطني استلا بوټونه مرتبه کړی دي چې انتقاسو خو د حکومت مشتباتي د معذرت د رکیز موږ تک زابل ته ډیر معمول دی. موږ ډیر زابل ته خو په دغه شپه کې پدمشته یو څوای چې موږ شاید انتقال کې مشکلات لرو یا سور دي مراد نور زابل څخه څاک موږ مشکل کار نه دی.
ډیر زیاته مننه تاسو لګډون نه دی زابل مرستيال والی حاجی عنایت هوتک او د افغانستان د مشرانو جرګې غړی ډاکټر زلمی زابلی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. قدر منوریدونکو تاسو لګډون نه هم په دې خبرونه کې مننه کوم. تر بلې خبرونې تاسو په پاک رب سپارم.
سلام علیکم. بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن. سرک نیست، برق نیست.
با
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زله
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمول بلډینګ او سوروي سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو موسیقی